درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې ښه ورځ به ولرئ. وخت لس بجې شوې او د جمعې په ورځ د لسو بجو په خبرونه کې موږ عموما د ازادي رادیوي مجلې خبرو چې د راتلونکي یو ساعت ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. یوه کلتوري او فرهنګي مجله ده خو تر هغې مخکې خبرونه او رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د متحده ایالاتو د حکومت ارزونه ښیي چې داعش خراسان ډلې دا اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې پر مراسمو بریدونه کړي. ناټو وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو سره سره لا هم د دې هیله شته چې د سولې هڅې به یوې نتیجې ته ورسیږي. او په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکارۍ له امله د مرستو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤله بللې او خبرداری ورکړی چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکي بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې رانه شي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره شپه په دې اړه پر خپل ټویټر ولیکل د متحده ایالاتو حکومت ارزونه کړې چې د داعش خراسان څانګې دا اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې په مراسمو وحشتناک بریدونه کړي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا داعش پر ولسي خلکو دغه راز شریرو بریدونو ته پرله پسې لیوالتیا ښودلې ده او افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړې د داعش خراسان څنګه همدارس د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون مخالفت کړی او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر افغانستان کې فرقوي شخړې راپورته کړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي پر خپل ټویټر خبرداری ورکړی چې د داعش تام ته د لویدل او د سولې د ځنډولو یا ورته د خندونو د جوړولو پر ځای دی افغانان سره راغونډ شي او دغه ګواښته دی په ګډه ماتې ورکړي. په عین حال کې ناټو وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره سره لا هم هیله شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. د ناټو د پوځي کمیټې مسؤل د برتانیا د هوایي ځواک مارشال سټیوارت پیچ پرون د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه دا څرګندونه کړې. ښاغلی پیچ له بروکسل څخه په دې ویډیوي خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د تشدد وروستۍ پیښې وغندلې.
Afghanistan has been brought back tragically into focus this week and we condemn the
way Afghanistan ta pa khoshine sar rawana wune bia pam wa waqt mug par rokhtai markazuno de wune hamle gand da Afghanistan amniyati halat hasas khub ya ham mug pa muhtatana khoshbine sar da bainul afghani khabar usini hasun ki nakhi win chuda da Afghanistan da khalkul para da siyasi hawari nakhi ناټو له افغانستان سره د دوامدار ملاتړ ژمنه کړې خو په عین حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کېدو او د بین الافغاني خبرو د زر ترزله پایل پر اړتیا هم ټینګار کړې. ناټو مخکې له طالبانو غوښتي وو چې په تشدد کې کموالی راولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره بل خپل ټولو امکاناتو کار واخلي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد دا بیان د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو په وړاندې په غبرګون کې خبر کړی. کابلوف د چهارشنبه په ورځ وروسته له دې چې ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته له دفاعي حالت څخه د وتلو او د تهاجمي عملیاتو د پایل امر وکړ وویل دا اقدام به د بین الافغاني خبرو پر لور د حرکت مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې په هیواد کې وروستۍ ترهګري حملې د افغانستان او نړۍ د خلکو له سخت غبرګون سره مخ شوې او غندل شوې. بیان زیاتوي چې افغان حکومت د خپلو خلکو د امنیت د ټینګښت او د دې ډول حملو د تکرار د مخنیوي لپاره د ترهګرو ډلو پر ضد خپل مشروع دفاعي دریځ اعلان کړی. د بهرنیو چارو د وزارت د ویان لخوا په دې بیان کې زیاته شوې هر هغه هیواد چې له دې ډول بېرحمانه بریدونو سره مخ شي او په هغو کې میاندي او ماشومان ووژل شي همداسې یو دریځ به غوره کړي. دا یادونه وړ ده چې د زمیر کابلوف دا ډول څرګندونې په ټولنیزو رسنیو هم د ګڼو افغانانو لخوا غندل شوې دي. په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکارۍ له امله د مرستو غوښتنه کړې. له دې سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هغه کسانو شمیر چې د کرونا د خپرې شوې وبا له کبله یې دندې له لاسه ورکړي شاوخوا 6.5 میلیونه ته ورسید. په داسې حال کې چې د شپږمې پرله پسې اونۍ لپاره په امریکا کې د هغه کسانو شمیر په کمیدو دی چې د بیکارۍ له کبله د دولتي مرستو غوښتنه کوي، خو د کرونا وبا د خپرېدو له کبله په نړۍ کې اقتصادي زیانونه لا هم مخ په پراخېدو دي. د اروپا، آسیا او شمالي امریکا اقتصادونه د بیکارۍ د زیاتېدو او د تولیداتو له کمې سره مخ دي. د اقتصاد پوهانو د وړاندوینو پر بنسټ په امریکا کې د بیکارۍ کچه په سلو کې له 15 پورته شوې او ممکن په سلو کې تر 30 ورسیږي. دا مهال په امریکا کې له شپږو یو کارګر د کار له مارکیټ څخه وتلی. په امریکا کې د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې دا د بیکارۍ تر ټولو لوړ اندازه ګڼل کېږي. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د استخباراتي کمیټې جمهوری پال مشر ریچارډ بارو په داسې حال کې چې په یوه مالي قضیه کې د هغه د ګډون په اړه څېړنې روانې دي نن له خپلې دندې لرې شي. د دې تحقیقاتو په پایه کې به معلومه شي چې آیا ښاغلي بارو له مالي تاوان د ځان ژغورنې په مقصد د ونډو د پلورلو لپاره د کرونا د وبا د خپرېدو په اړه پټ معلومات کارولي دي که نه. په سنا کې د اکثریت مشر مایکل مکونل پرون په یو بیان کې ویل ښاغلي بارو سهار تماس ورسره ونیو او د ته د تحقیقاتو په پیچلي حالت کې له دندې د لاسه اخیستو خبر ورکړ. دا اعلان د هغه رپورټونو له خپرېدو وروسته کېږي چې ویل کېدل د عدلي وزارت لخوا د پیل شوو څېړنو په ترڅ کې د اف بی آی مامورینو په واشنګټن ډي سي کې د بارو په کور کې د هغه ټلیفون ضبط کړ. اسناد ښیي چې بارو د جنوري په وروستۍ او د فبروري په لومړیو کې د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې د ونډو د بیو د رالوېدو لنډه موده مخکې د شپږ لکو او لس لکه ترمنځ خپلې او د خپلې مېرمنې ونډې پلورلې دي. د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې نیولو څخه په تېره اوس چې د کرونا وبا خپره شوې لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې یو سیمه ییز خبریال د تهران په ایوین زندان کې د حبس 18 میاشتنۍ دوره پیل کړه. د خپلواک ژورنالیست او کالم لیکوال حسن فاتحي د حبس دوره وروسته له دې چې په 2013 کال په یو جنایي قضیه کې د استناف غوښتنه رد شوه تېره اونۍ پیل شوه. د بشري حقونو د فعالانو خبري اژانس چې مرکزي په امریکا کې دی او د ایران اړوند مسایل ساري وایي د فاتحي قضیه له هغه مرکې پیل شوه چې نوموړي له بي بي سي سره کړې وه. او د مونټینګرو پولیس وایي چې د پنځشنبه په شپه شپېته معترضان له نښتو وروسته نیول شوي. معترضانو د سربیا د ارتودکس کلیسا د اتو روحاني شخصیتونو د خوشي کېدو غوښتنه کوله. دا کسان په دې تور نیول شوي چې مذهبي مراسم یې جوړ کړي و، ځکه د کرونا وایرس له کبله دغلته په راغونډېدلو او د غونډو په جوړولو بندیز لګېدلی دی. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې یې څو خبري مطالب او رپورټونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتو استازی، البته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د روسیو بریدونو مسؤل بللی. ښاغلی خلیلزاد په دې اړه په خپل ټویټر لیکلی، د متحده ایالاتو حکومت ارزونه کړې چې داعش خراسان څانګه دا اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې په مراسمو په وحشتناکو بریدونو کې ښکېل و. د خلیلزاد په وینا داعش پر ولسي خلکو د غراس بریدونو ته پرلپسې لیوالتیا ښودلی او افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړې، د داعش خراسان څنګه همداراز د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون مخالفت کړی او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر فرقوي جګړې راوپاروي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر خبرداری ورکړی چې د داعش دام ته د لویدو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خنډونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغونډ شي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت نه ګټه واخلي. د خلیلزاد په وینا نورې پلمې نشته، افغانان او نړۍ تر دې د خو مستحق دي. زلمی خلیلزاد دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د سی شنبې په ورځ په کابل او ننګرهار کې دوه جلا خونړي بریدونه وشول. په کابل کې یو روغتون په نښه شو چې پکې نوي زیږیدلي ماشومان، میاندې او ګڼ نور خلک مړه او ټپیان شول. همدارنګه په ننګرهار کې د خیوي په ولسوالۍ کې بیا د جنازې په مراسمو برید وشو، هلته هم لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. زلمی خلیزاد پاین حال کې دا څرګندونی د حکومت له هغه عکس العمل وروسته هم کوي چې د طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پایل اعلان کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی له دې بریدونو وروسته وویل چې طالبانو په یو ډول نه یو ډول د دا ډول بریدونو سره تړاو لرلی او دا ډول بریدونو ته یې د ترسره کېدو زمینه برابره کړې. وسلوالو طالبانو د کابل پر روغتون او ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړۍ بریدونو کې لاس لرل رد کړي، خو د افغان حکومتي ځواکونو پر ضد د یو شمیر بریدونو مسؤلیت منلی. وسلوالو طالبانو د افغانستان دننه او له بهره د اوربند هغه غوښتنې هم پرله پسې رد کړي چې د کرونا وبا د خپرېدو پر مهال د دې ستونزې سره د مبارزې د اسانتیا او همدارنګه د روسیې د مبارکې میاشتې په پار ترې شوي. افغان چارواکي وایي د طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د جګړې دوام دا ډول خونړیو بریدونو ته زمینه برابره کړې. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو د طالبانو په وړاندې د امریکایي چارواکو وروستۍ نرمې څرګندونې هم د پوښتنې وړ بللې. د امریکا متحده ایالاتو تر دې مخکې له طالبانو غوښتي و چې د افغان حکومتي ځواکونو په وړاندې دې موقت اور بند ومني. طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یوازې تروریستي بریدونه نه دي چې د افغانانو ژوند تریخ کړي. د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې جرمي او جنایي پیښې هم هغه څه دي چې د خلکو ژوند ګواښي. هلمند مرکز لشکرګام په وروستیو کې د جنایي پیښو د زیاتېدو شاهده ده. د غلط غلاوي او هدفي وژنې زیاتې شوې. مخکې له دې چې د ازادي راډیو مجله درته وړاندې کړو، په دې اړه به د الیاس دایي رپورټ واورو.
کته هم د ستونزې کلونه کې رچنه د حال سوي خود روژې په میاشت کې پلشکرګا کې د غلا او جنایي پیښو ترڅنګ هدف وژنې مخینه نه لري او د دې شهر اوسیدونکو سرګرانه کړې دي. د لشکرګاو نږدې ولسوالۍ اوسیدونکو وايي غله په مقرره ډول په وسلوالو غلاو او شکونو لاس پورې کوي، خو د پولیسو او مسلمانانو لخوا یې یو هم نه نیول کیږي.
په ښار کې اوسنۍ وضعیت کو ګورو تیرې یوې میاشتې راهیسې بد وضعیت کې دی. هر ورځ دلته د ترور پیشي د غلاو پیشي په واقعیت سره کوي خلک د امن احساس نه کوي. څوک چې د کور راوځي هغه بیرته تر کوره چې ځي دغه احساس نه کوي چې زه وسر ډول ورسېږم. نو خلک واقعیت په واقعیا اندېښمن دي او غوښتنه یې دا ده چې باید دغه وضعیت تغییر وکړي.
نوم یې عبدالخالق دی. په لشکرګاه ښار کې وضعیت ډېر خراب دی. دغه نن سارم یو ترور شوی دی. چوک په چوک پولیس هم ولاړ دی. بیا مخنیوی دی کېږي په ښار کې ترورونه ډېر شوي.
وضعیت په ښار کې ډېر خراب دی. زه هره ورځ چې د کور راوځم زما مخ ته څوک ترورېږي. د دې لاره اصلا باید د امنیتي ځواکونه دا رقم نه وي. اوس زه پر چوک باندې ګورم مخه عسکر قرار ناست دي.
په ځینو دغه وروستیو تروریستي پیښو کې نظامي کسان وژل کیږي، خو په بعضو هغو کې چې ملکي کسان او عادي دوکانداران وژل کیږي خلک اندېښمن کړي دي. د هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال خلیل جواد وایي وسلوال طالبانو پر کمربندي سیمه ماته خوړلې ده، ځکه نو په ښار کې پر تروریستو بریدونو او ګډوډۍ زور اچوي. ښاغلی جواد ازادي راډیو ته وویل پولیس توانېدلې دي چې په تېرو دوو میاشتو کې د درو شپېته جنایي پیښو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
جرایم جنایی 63 موارد داشتیم که از جمله 63 موارد 58 موارد از این فایل نش دستگیر شده و 5 موردش فعلا تحت کشف پلیس قرار دارد. اعمال غیر قانونی پلیس و اخاذی که پلیس در بعضی جاها انجام داده، 12 تن از افراد از منصوبین پلیس دستگیر شده و به پنجه قانون سپرده شده. تعداد 23 میل سلاح و 33 اراده وسایل و 11 وسایل استخباراتی مخابراتی به دست پلیس افتاد.
کمانډان که څنګه هم د تروریستي پیښو او غلاو د کیک شمیرې ونه ویل، خو د پولیسو وی سرچینې د نومونو شول په شرط ازادي راډیو ته ول د روزي د میاشتې د پیل تر اوسه لاستانه چې نظامیان او ملکی کسان دی وجل سوي دی او تر ډیر ډیر وسلوال غلاوي سوي دی چې د 95 سلنه عاملونو په لولې پولیس نه دي توانېدلې. د هلمند والی وایي د ولایت په نظامی شورا کې د ټولو امنیتي مسولینو په وړاندې پریکړه شوې ده چې که په کوم اوزه کې تروریستي پیښه وشي او یا د امنیتي مسولینو څوک په غفلت تورن شي د دندې بلې کېږي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ټول تر دې پریکړې وروسته په تروریستو او جنایي پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
منګه د ښار د امنیت لپاره همدانن هم خبرې وکړلې. دوی به امنیتي او دفاعي ځواکونه ماته بیا ډاډ راکړ. خو تروریستي فعالیتونه د پخوانه که تاسې ولیدې کاهش پیدا کړی، کم سوی دی. او اوس هم چې کوم تروریستي فعالیت و دښمن پیښې چې موږ ته چک پاینټونه د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا ایجاد سوی دی او دغه چک پاینټونه زموږ مخه نیسي، نن متاسفانه د یو غفلت په نتیجه کې زموږ په چک پاینټ باندې یو حمله کړی دی چې په آینده کې دغه نواقص بمرفه کړو او دښمن ته به وخت او زمینه ورنه کړو.
ولی هم په لشکرګاه کې په ټولو تروریستي او جنایي پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل. که څه هم دا ستونزه د ډېرو مودې راهیسې موجوده ده، خو د حل لارې څه ده؟ لیکوال او ژورنالیست عبدالعزیز صفتری چې کلونه کېږي د هلمند د نام نوي په اړه راپورونه لیکي وایي مسؤلین همغږي نه لري او په بعضي حکومتي کسانو کې د امنیت راوستلو اراده نشته. دوی یوازې خپل چوکۍ ساتي.
زه فکر کوم امنیت د شهر امنیت لپاره چارواکي ټینګ اراده نه لري. که چیرې اراده موجود وي شهر امنیت ساتل کېږي. دومره غټ شهر هم نه دی چې دوی ونه کولی سي شهر خوندي وساتي. بل خبره دا ده چې کوم کسان چې پر چوک ولاړ دغه مسلکي کسان نه دي، روزل سوي نه دي، یوازې سلا په لاس ورکړي چوک باندې درولي دي. هغوی حتی خپل امنیت نه ساتلی، د خپل امنیت شخصي امنیت ساتلو لپاره کوم اراده نه لري. یو ځای ناستي بانډار اخته یي خلک راس ترور وکړي ځینې ولاړ شي.
پلشکرګا کې په داسې حال کې هدفي وژنې، جنایي پیښې او امنیتي ګډوډۍ په زیاتېدو دي چې وروسته له نږدې درېو میاشتو حکومت او طالبانو د یوه او بل په ضد د جګړې د پیل اعلان کړی دی. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې نننۍ غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. له نورستان ولایت څخه د لرګینو لوښو په اړه یو راپور برابر کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل، مخکنه بازار نه خوښ خلک کم دي، خصوص دا نور لوخې ډېر.
په هنر جاج کې د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال د متن سړنې ارزښت بیانوي.
د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي.
په فنکار برخه کې د خبریالې د ناول لیکوال ډاکټر عبدالهادي هما سره غېدلی
یو کتاب میکوت. هغه کتاب کې لیکلی و چې کچیرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندۍ اوسېږي، هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي.
په زرپاڼه کې به د لرغوني هند یو فلکلوریک کیسه چې د کوترې د نوم وجه پکې بیان شوی واوري.
یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې او لغرنه راتلونکې اوبه هم راکمې شوې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغوني ادبي دورې شاعرې میرمن نیکبخت احوال در وړاندې کړو.
څو قوت لري په ځان کې، سر د یار پر رضا کې اکدا.
او په ورېښمین خیال کې به د پیر محمد کاروان وملور نظم واوري. دا څه وایي توبه وباسه کفر غږوي، کارونه د تقدیر دي ته څنګه بدلوي. کلور وی او کزوی وی د لال خوا ډالی دی، مرغان دی د جنت د ما خامونو دی وګی دی. سړی په مخ ورو وشت سپیړه د غضب وی پیګ د فلسفی دی راته مخه یاد.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
خیلی تاسو پوښتنه وشي چې طب ولې لولې، نو حتمی به مو ځواب دا وي چې غواړو انسانان له ناروغۍ وژغورو او یا هم د ناروغیو درملنه وکړو. خو که پوښتنه وشي چې ولې ادبیات لولې، نو ستاسو ځواب به څه وي؟ موږ ادبیات ځکه لولو چې غواړو ځان د ژوندانه پر موضوع او خوندونو پوه کړو. که چیرې ادبیات ونه لولو، نو ښایي موږ د تیر او اوسني ژوند تجربې درستې ترلاسه نه کړای شو. که چیرې څوک ناولونه، کیسې او شاعري لولي، نو ښایي د هغه انسان په پرتله چې ناولونه او کیسې نوي لوستي ژوند ښه وپیژني. بل دا چې د ادبیاتو په وسیله موږ کولی شو هغه کارونه وکړو او د زړه تسکین پرې ترلاسه کړو کوم چې موږ په فزیکي نړۍ کې نشو کولی او یا هم توان نه لرو. وروستۍ مسله دا چې د ادبیاتو په لوستو کې د هنر او ذوق مسأله ده. موږ د ادبیاتو په وسیله کولی شو هنر اخري پوړیو ته ورسو او خپل ذوق پر خړو کړو. نو د همدې امله د ادبیاتو لوست د ټولنې هر وګړي ته بویا. د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کېږي. دوی وایي چې پخوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نه وو، نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول به. مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوا چې اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکی لوښي نو نو دوی به زیات لرګین لوښي جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوي کلي ته تللي یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او سونه د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وایي چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کم شوي او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل، مخکنه بازار نه خو سل کم دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راغلي. مخکې دا نور د اوسنه لوخي نه وو، په دې لوخي نه وو چې دې ټول دې زموږ استعمال دې لړی باندې کم گرم دفاره چې مون ضرورت لرو کنه گرمول دفاره او اوس باندې لوخه نو او تیګه لوخه جوړه تیګه لوخه چې جوړاو هغه تیګه نه مون ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله ناکله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخی، وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دا استفدار ده، یو غزان ده، بروجان ورته وای هغه لړګی دی، کاغذی والا لړګی هغه یو چې دی غزان دی، او بل چې دی دا ما ورته وله کاغذی لړګی بروجان ورته وای هغه ډیر خستم راځي دولي او خانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوښو جوړولو کار زکه کم شوه چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یادو لوخو په ځای له وسپنی، سټیلو او سیلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو نه او د تیګو د ډبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس دغه کم سیلوري، سټیلي او نور لوخي چې راغلي دا د وجه نه چون د لرګو لوخي په لږ قیمت تمامې ده او د نورستان دغه استعمال سره هغه دلچسپي کمه شوې ده. او خارجي سیلانیان تاسو ته معلوم دی چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډېر نورستان ته نه راځي چې د هغه لوښو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي څو د نورو ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوي شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو او بعضی سیاحین را جلب کړو، بعضی سرمایه‌داران را جلب کړو چې ورو دغه صنعت د لمنځه تللو نه وژغورو.
د نورستان اوسیدونکي وای په خوابه دوی له تیګو جوړ شو شیانو کې پخلی کولو او لرګینو لوښو کې به یې خوراک او څښاک کولو، خو اوس د هغو ټولو ځای اوسپنیزو، پلاستیکي، سیلوري او ښیښه‌یي لوښو نیولی دی. اوس هم په یاد ولایت کې داسې کورونه شته چې پکې د غوړیو، غلې دانې او نورو شیانو ساتلو دپاره د تیګو له لوښو استفاده کوي.
متن څېړنه د ادب پوهنې د یوې مهمې څانګې په توګه د ادب څېړنې په برخه کې هغه مهمه څېړنه ده چې له نړیوالو ادبیاتو رانیولې د نړۍ د مختلفو ژبو تر ډیرو کمزورو ادبیاتو پورې د څېړنې او شننې لپاره کارول کیږي. متن څېړنه یا متن برابرونه موږ ته درخایي چې پخوانیو لیکوالو مو څه ډول لیکلی، څه یې لیکلي او له اوسنیو سره یې توپیر څه دی. دا هغه څه دي چې زموږ د اوسنیو ادبیاتو په پرمختګ کې مهم رول لري. د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال چې ګڼ پخوانی متنونه یې برابر کړي، زموږ همکار محمد صادق رښتینی ورسره د متن څېړنې په ارزښت مرکه کړي. نننی هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
ولیمو
متن سیړنې ته مخه کړې ده؟
متن سیړنه بعضو کسانو ته کېدای سي ډېر عادي او آسان کار ویسي، خو په خپل ذات کې یو سخت او مغلق کار دی. د دغه کار سره زما د ډېر کوچنیوالي څخه علاقمندي وه، او د هغې علاقمندۍ پر اساس باندې زه دغه ساحې ته رالم. که څه هم سختوالی به ډېر وي، او خو زموږ د ادبیاتو سره د متنو تحیا چاپ د دې کومک دا کوي چې یو خو موږ ته د پخوانیو شاعرانو، لیکوالو او پوهانو اثر رسوي، بل زموږ د ژبې هغه په اصطلاح لهجوي او سیمه ییز کومه لغوي زیرمه چې ده هغه ټوله په دغو متونو کې خوندې ده. د دې لپاره چې زما اصلي فیلډ په اصطلاح ژبپوهنه ده، چې زه د خپلې ساحې دپاره مواد تهیه کړم، نو د متنپوهنې یا د متن څېړنې مواد زما سره ډېر کومک کوي.
کله چې مو په لومړي ځل د متن څېړنې په برخه کې کار پیل کړ، له کومو ستونزو سره مخامخ سواز؟
په افغانستان کې بیا په مشخص ډول د کندهار په ساحه کې متاسفانه باید ووایم چې د متن څېړنې یا د متن پوهنې هغه سي امکانات لکه په نور دنیا کې یا داسې لږ ډېر نږدې چې سره ووایو په نږدې کابل کې متاسفانه نشته. یو خو موږ لارښود استادان ډېر کم لرو. زما په یاد دی چې ما په 1980 کال د ارواشاد بینوا پر اوسنی لیکوال باندې کار کاوه. ځینې دوستان کېدای شي دا خبرې وهم وري، ما د هغو سره مشوره وکړل، مال که چیرې ته څه دا کار وکړي، ځکه صلاحیت غواړي دغه کتاب تدوین، اضافات او بیا په نوي ډول چاپ ته آماده کول. متاسفانه هغو زړه شنه کوي، په دې خاطر چې د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي. د هغه تر لارښوونې لاندې باید دا کار مخته یوسي. متاسفانه موږ په کندهار کې اوس لږ ډېر یو څه سته، خو هغه مهال بیخي محدود و. د حالت ستونزې ډېرې وې. یو خو د لارښود استاد نیستي وه، بل کوم متن چې به کلمي متن و د هغه به یوازې یو نسخه وه. متن څېړنه کې تر ټولو هغه غټ علت دغه دا دی، مشکل دا دی که چیرې یوه نسخه موجوده وي، یعنې متن څېړونکي ته ډېره سخت وي چې پر یوه نسخه باندې کار وکړي او د یوې نسخې له مخې داسې یو متن تهیه کړي چې څنګه شاعر یا لیکوال ته یا د هغه وخت ته نږدې یو متن چاپ شي. د ډېرو نسخو کموالی بله لوی مشکل و. او د دې تر څنګ د متن څېړنې په ساحه کې د پروتو ستونزو څخه یو بله ستونزه دا ده چې موږ چې کله پر متن باندې کار کوو او دې ته زړه ښه کوو چې دغه متن به په دغه شکل آماده کړو چې یا لیکوال لیکلی وي یا شاعر په خپل وخت کې شعر څه لیکلی وي، د دغسې متن د آماده کولو دپاره ریفرنس ته خورا ډېر سخت ضرورت دی. موږ د کتابخانو نیستي لرو، د کلمي آثارو نیستي لرو، د لارښود استادانو نیستي لرو. دا ټول هغه مشکلات چې د یو متن څېړونکي لپاره کېدای سي په د کار په جریان کې مشکل پېښ کړي.
آیا په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې لپاره کومه ځانګړې میتودولوژي ټاکل شوې ده؟
متن څېړنه ځانته یو میتودولوژي لري، مګر په پښتو ادبیاتو کې زما د معلوماتو له مخې دوه عمده کتابونه، چې یو په 1980 کال ښاغلي سر محقق زلمی هیوادمل یو برخه خبرې لیکلې ده، او باقی منده برخه د اردو اثر څخه ترجمه ده. دا کتاب تر دغه کتاب مخکې موږ د متن څېړنې د میتولوژي په باره کې مشخص یو اثر نه درلود. دا کتاب لومړی کتاب دی چې وارد وارد مقالو په شکل خپور شو، او بیا وروسته په کتابي بڼه سره تهیه او ترتیب شو او چاپ شو. هغو کسانو چې د متن څېړنې په ساحه کې کار کاوه د هغو لپاره نهایت مفید کتاب دی، او په دغه نږدې وختو کې دوهم چاپ یې سوی دی. پر دوهم چاپ یې خورا ډېر اضافات سوي دي او غنیمت اثر دی. بل کتاب چې هغه د استاد هوتک دی، استاد معصوم هوتک، د هغه کتاب دوه برخې لري. دغه د سر برخه پښتو متون سمیدل غواړي، د سر برخه د متن څېړنې تیوریکل مسایل دي چې هغه کې پر دې باندې بحث کیږي چې یو متن باید څنګه تهیه سي، د کوم روشو څخه په تصحیح او په ترتیب او په تنظیم کې کار واخیستل سي. او دوهمه برخه د دې کتاب په افغانستان کې د داود خان تر وخت پورې چې کوم متون تهیه سوي دي، د دغو متونو په اصطلاح کره کتنه ده. چې په هغو کې اپراتي ستونزې دي، پر هغو باندې غږېدلي دي، هر متن یې معرفي کړی دي. دغه دوه اثار د پښتو ادبیاتو په ساحه کې د متن پوهنې څېړنې میتودولوژي سره ډېر جوخت یعنی مشتی اثر دي، او موږ د متن څېړنې په میتودولوژي باندې لږ ډېر خبرېږي. تر دغو دوو کتابو را وروسته د متن څېړنې د میتودولوژي په باره کې په مختلفو مجلو او اخبارو جریدو کې ځینې مقالې خپرې شوي دي، خو متاسفانه مشخص اثر موجود نه دي. یعنی اوس هم په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې میتودولوژي په باره کې خورا ډېر کار ته ضرورت دی چې باید اثر ورته ولیکل شي. هغه که زموږ مشران فرهنګیان دا کار کوي او که ځوانان دي سره ښه کوي، نو هغه به ترجمه یې ولاړی.
پښتو زاړه متنونه د متن څېړنې د اصول له مخې کومې ستونزې لري؟
ډېر مهمه پوښتنه دا ده. زموږ د اثارو سره په مجموع کې د پښتو د اثارو سره چې خپاره شوي دي د ټولو سره، بیا په مشخص ډول د زړو متنو سره اکثر وخت سده کوي برخورد شوی دي. متاسفانه یو بد دود یو بولو یا یو بد پیش یو بولو هغه دا ده چې هر زوړ متن که یو متن څېړونکی تهیه کوي، هغه د خپلې لهجې د خپلې سلیقې یا د خپلې خوښې مطابق تهیه کوي، چې دغه کار په متن څېړنه کې هیڅ د منلو وړ نه دی. متن څېړونکی که یو متن را اخلي، هغه که 100 کال مخکې لیکل شوی یا 200 کال مخکې یا 300 کال مخکې، هلته کوشش باید دا وسی چې د هغه محل شرایط، د هغه وخت لیکدود، د هغه محل ژبه، د ویلو ژبه، د لیکلو ژبه، په دې ټولو باندې عالم او پوهی او امانتداری تر ټولو مهم اصل دی په متن څېړنه کې. یعنی هر لیکوال، فرض مثال که د کندهار په منځ کې 200 کال پخوا یو شاعر یو څه لیکلی یا یو لیکوال یو نثر کتاب پریشي، او نن سبا په پېښور کې یو متن څېړونکی تهیه کوي او چاپوي، نو دا متن څېړونکی ته دا پکار دی چې د 200 کال مخکې د کندهار د منځ یا د دغه شاوخوا د پښتو ژبې په لهجو باندې، په لیکدود باندې، هغه فونولوژیکي او مورفولوژیکي تغیراتو باندې باید آګاهي او سلیقوي برخورد یا د خپلې خوښې برخورد په هیڅ وجه باید په یو متن کې داخل نه سي. زموږ اوسني متون تر انقلاب مخکې، یعنی د 1950 کال تر انقلاب مخکې یا تر هغه یو لس کال وروسته تر 1980 کال پورې، د افغانستان د علومو اکاډمۍ خورا غنیمت مشران او پوهان درلودل، او هلته چې کوم کارونه کېدل تقریبا دغو اصولو ته لږ ډېر پابند وه. خو تر 1980 کال وروسته چې بیا تقریبا په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ تر نشراتو باوجود نور آزاد ټولنو خپرونې شروع کړلې، په دغه وختو کې بیا د متن څېړنې هغه مهم او اساسي اصول چې کوم وه، هغو ته ډېره توجه نه ده سوې. متاسفانه دغه نه توجه د دې سبب سوې ده چې زموږ د پخوانیو شاعرانو او لیکوالانو په اثارو کې شخصي یا په خپله خوښه لاسوهنې شوې دي، کلمات تغیر شوي دي، ترکیبات تغیر شوي دي، حتی کله ناکله خو داسې هم پېښ شوي ده چې بالکل ژبه یې یخې بل څه وایي. دا په متن څېړنه کې تر ټولو هغه موزر یا تر ټولو هغه تواني کار دی.
نو اوس یو بله پوښتنه دا ده چې د متن څېړنه دا اوس یو اړتیا ده او که ذوقي کار؟
اړتیا خو ده په ټولو ژبو کې. که موږ دغه نږدې فارسي ژبه وګورو، پر حافظ باندې یا د حافظ پر دیوان باندې تر 40 اضافه پوهان و عالمانو کار کړی. د دغو عالمانو کارونه که په دقت سره وکتل سي، هر یوه کوشش کړی دی داسې یو نسخه پیدا کړي یا د خپل کار د رویش د ټاکلو لپاره چې هغه یو بشپړ نسخه وي، یو کامل نسخه وي. بیا د نور سره تفاوتونه په خورا دقت سره معلوم کړي. دغه تفاوتونه د خپل ځان کې وړتیا ده. موږ ته د هغه محل چې دغه پوه یا دغه عالم د اثر د ژبې تمثیل کوي، هغه تر موږ پر رسېږي. دا یو اړتیا ده. د ذوق مسله ما پاغه وسره کې ویل زوکه مسله داسه ده د متن سیژنی یا د متن د تهیه او ترتیب کار ته هر څوک ژنه شکی، یعنی ما ته چې څونه معلومات ته په اوسنیو حالاتو کې زه د علوم اکاډمۍ د دوستانو سره چغېدلې یم، پخوا داسې و چې د یو متن پر تهیه باندې هلته رتبه ورکول کېده، مګر اوس دا کار دغه سوی دی ځکه ځینو کسانو دا سودا پیش شوی ده چې دا یو اسانه کار دی او ضرورت نشته چې په دې باندې رتبه ورسي، مګر اساسي خبره ده دا اسانه نه دی، یو ستونزمن کار دی، خو دا ستونزمن کار ته هر څوک ژنه شکی، بعضی بعضی کسان داسې پیدا کېږي چې هغه په اصطلاح خپل علاقه ورسره ولري، خپل شوق و ذوق ولري، نو دغه کارونه دغه ستونزمنو کارو ته اوږه ورکوي او دغه کارونه د ده د ذوق و د شوق پر اساس موږ ته د پخوانیو لغوي زیرمو د لهجوي توپیرونو د پخوانیو هغه ارکایکو لغتونو د هغو څخه زموږ خبرېدل د دغه ذوق او شوق په بنا باندې تر موږ پورې رسېدای سي.
ډاکټر عبدالحدی حماس یو له هغو لیکوالو دی چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې کار کوي بلکې په کیسه لیکنې کې هم خپل قلم آزمویلی. هغه د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د خبریال په نوم یو ناول لیکلی. د فنکار په نننۍ برخه کې په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي ورسره په همدې ناول خبرې کړي.
فنکار
خاله ډاکټر صاحب عبدالله دی حماس تبابت تاسو اصلي دنده ده خو لکه څنګه چې مونږ ګورو لیکوالۍ ته مخه کړي لمړی کده چې په لنډو کې راتوي چې څه به ایس شول چې تاسو د خپل تبابت ترڅنګ دی ډګر ته هم راوډانګي.
اصل صاحب ډیره پر ځای پښتنه او ډیره مهمه پښتنه ده. زه د ته پونځي د دویم کال محصولم چې یو کتاب میکوت هغه کتاب کې لیکلی و چې چیرته یو څوک غواړي چې د ایمی ژوندۍ وسیږي هغه د آثار ولیکي هغه د کتابونه ولیکي، نو هغه یو خبره و چې ما ولوستل او ماته یو انګیزه راکړه یو الهام راکړه.
تاسو تر اوسه پورې څومره آثار چاپ شوي دي؟ په دغه کې څومره ژباړه ده او څومره ستاسو خپل تخلیق ده؟
تر اوسه پورې د ورستی په کتاب په چاپ چاغه خبریاله ناول دی د دې کتاب په شمول باندې ما پنځلس کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. په دې کې تقریبا زیاتره د طبابت برخه کې دي، درې ناولونه دي او دوه اسلامي کتابونه دي چې یو اسلام ترهګري نه ده نومیږي او بل پر اسلام طبي څېړنه چې هغه زما خپل تحقیقات دي چې د طب له نظره مې د اسلام حقایق را څېړلي دي او د طب له نظره مې د اسلام عوامر ثبوت کړي دي چې مطلب دغه کې نه یوازې دا چې د انسان د آخرت ګټې دي، په دې کې دنیا د انسان د دنیا صلاح او نیکمرغي هم نغښتي دي.
مننه ډاکټر صاحب. پرځوی تاسو دغه وروستي چاپ شوی اثر ته چې خبریال نومیږي او ترکمه هدا چې مال وسته ده په دې کې د یوې خبریالې هغه ژوند انځور شوی ده، څه باید شو چې تاسو د دغه یو موضوع غوره کړئ؟ هغه تاثیرات په تاسو باندې څو چې هغه د دې باید شو چې تاسو دې ته مخه کړئ؟
د دې لسګونه لاملونه وو. یو لامل خو دا و چې په دې کې شک نشته چې جورنالیست یا خبریال دا د ټولنې د ملا تیر جوړوي، ټولنه کې د مثبتو تحولاتو باعث ګرځي او د دې سرچپه که یو جورنالیست خپل جورنالیزم نه سو استفاده وکړي د ټولنې هغه خوشبختۍ د ځمکې تل ته رسوي. یو ټولنه که ویښه وي، یو ټولنه که حق غوښتونکې وي، په دې کې مستقیما د هغې ټولنې د خبریال لاس وي. د خبریال ویښوالی د ټولنې د ویښوالي معنا لري. نو په دې خاطر باندې زه اړ سوم او زه مجبور سوم چې په دې برخه کې د خبریال په ارزښت باندې، د خبریال په ځواک باندې، د خبریال په سپیشلتیا باندې زه ناول ولیکم او دوی متوجه کم چې دوی څومره قوت لري، څومره ځواک لري، څومره په ټولنه کې د مثبت تغییر باعث ګرځي او څومره ننګونې په دې اوس د فساد په وخت کې څومره ننګونو سره یو جورنالیست مخامخ کیږي. که چېرته هغه د فساد په وړاندې غږ پورته کوي، یو زورواکی نه پرېږدي، یو زبرځواکی نه پرېږدي، هغه ده ته بېلابېل خنډونه پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې دغه ټول د خبریال ځانګړتیاوې پکې راونغړم.
ډاکټر صاحب وبخښئ په خبره کې هم درولوېدم، که دغه ته وایي چې ولې تاسو د خپل دغه ناول دپاره خبریال انتخاب کړل، مثلا ولې یو نارینه خبریال؟
دیدی اصلاً که دوی علت او یو خدا ده چې زمنګ زنانه خبریال چې دی هغه ډیرو غواخونو سره مخامخ دي په جامعه کې کمی دي او بل خبر ده چې د دوی ننګونی هم د دوی د مسلک په وړاندې ډیر زیات دي یعنی یوازې په مرکز کې نپرتا په ولایتو کې هیڅ موږ میرمن خبریال نه لرو کلروی هم ډیر کمی بلرو نو دغه د تشویق په خاطر باندې چې غوی تشویق زی او دومره خبر ده چې چون د زمنګ پټولنه کې چون دغه د خځې غږ د خځې کلنې د خځې فعالیت یا د خځې هغه کردار چې دا هم عاطفي ده او هم پټولنه او خلکو باندې اغیز زیات نسبت نارینه ته.
ډاکټر صاحب ما تر کومه چې ناول ول وسط پدې کې داسې پیښې انځور شوې دي چې ممکن ډیر داسې عادي خلک دی غینه خبر ونه وسیږي دغه صحنه سازی تاسو د کوم هنر د مخینه آیا د پیخو پر ارتباط باندې تاسو د کوم خبريال سره ناست وای دیغه هغه تیر شوی حالت تاسو را واخیستل یا کداغه تاسو د چا نقصي اوریدل دي څنګه فکر نه کوم چې دومره قصي یا مثلا دومره پیخ خو تاسو په خپل ستر ګولیدلی وي خو څنګه هم دا قیاس کړل چې تاسو د سیو چیر واخل چې هغه د ټولنې هر قشر ته د منلو وړ دي.
د دې قدرمن اصل صاحب یو خو دا علته چې زه په شروع کې چې کلم کوم کتاب لیکم نو په شروع کې هم زه هم حیران یم چې دا کتاب څنګه مخته بوزم څنګه دومره وخت کما خو کلم چې زه په کتاب باندې شروع وکم د عواطف د سی غیبی ماته الهامات کیږي صحنه سازی راته کیږي او د سی حیرانی ګم چې دا صحنه ماته څنګه راغله او د دې په څنګه کې دنی خبریان لکه تاسو غونته مخلص خلک لکه باز محمد عابد د امریکا غ خبریال رڼا دوران غورځنګ چې دوی ته ما ویل چې تاسو د خپل ژوند جن سرګوزشت یا ډیر ترخی خاطري په جرنالیزم کې چلره یا غواړي چې په جرنالیزم کې سمون راسي یا غ څه چې تاسو غختل مونږ نسو کړلای نو دوی ټول لم سره په دې کې د بازي صحنو امغږی وکړه او دوی هغه لم سره شریک کړه او ما غوښته ته بیا هنري بڼه ورکړه او
مننه ډاکټر صاحب. کداسې په لنډو کې درنو اوریدونکو ته د دغه ناول هغه چا خبره ناچوړې راوباسي.
اصل صاحب لکه څنګه چې دا ناول خبریال نمیږي خبریال زمونږ د جامع مغز د جامع سترګې او لکه څنګه چې په وجود کې د ملا تیر حیثیت لري همدغسې د ټولنې په جوړښت کې د ټولنې په پرمختګ کې د خبریال رول چې ده دغه په همدومره زیات ارزښت باندې ده. نو د دې نچول دا ده چې خبریال ته د دې ناول خوانه پیغام ورکول کېږي چې ته یو څوک کې د ټولنې تا هغه څوک کې چې د ټولنې سترګې د ټولنې ناخوالې ته ګوري هغه څه چې ته ګوري هغه بل څوک نسي لیدلی هغه څه چې ته راپورته کولی سي هغه بل څوک نسي کولی هغه د ظلم په وړاندې د پولادي دیوال په څیر باندې یو محکم دیوال جوړېدلی سي بل څوک نسي جوړېدلی نو د ظلم د ورکاوې لپاره ته یو ځواک یې څنګه د راپورته کولو او د غوی د هواري لپاره ته یو ځواک یې ته په ټولنه کې د مثبت تحول لپاره یو مهم عضو یې یو مهمه سرچینه یې نو د جورنالیست د تشویق لپاره او د جورنالیست د حیثیت لپاره او د جورنالیست په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره دغه یو مهم پیغام د ځان سره لري په څنګه کې هغه جورنالیستان یا هغه خبریالان چې د دغه پاک مسلک نه سوء استفاده کوي دیغوی انجام دیغوی پایلې دیغوی خراب عواقب هم هغوی ته په دې کې اشاره سوې ده ځکه دا ډېر سپېڅلی مسلک ته او ډېر ته به جورنالیستان خبریان په درنه سترګه وګوري هغه چې په بده سترګه ورته ګوري هغه چې د دې مایک نه سوء استفاده کوي هغه په خورا ناوړو ستونزو کې ښکېل کېږي او د دې ولس ازار پسې کېږي. نو ما ستر هدف په دې کې دا و چې زه جورنالیست تشویق کړم هغه ته د ننګونو په وړاندې حوصله ورکم هغه ته د ننګونو په وړاندې زغم ورکم.
ډېره مننه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله د حماس کورم ودان قلم هم همیشه تاندو اوسېږه. مننه.
د اریایي ژبو ډیر شمیر کلمې سره نږدېوالی لري او ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري. نن کوترې یا کفترې د کلمې په اړه د هندي فلکلور یو کیسه دراوړو. په دې کیسه کې به د کوترې د کلمې له وجې تسمیه هم خبر شي. د زرپاڼې نننې پاڼه وګمه جبار خیل وړاندې کوي.
زرپاڼه کوتره. پا په آریایي اقوامو کې کوتره د سپیڅلتیا، پاکۍ او سولې ځانګړی سمبول دی. دا سمبول نه یوازې دا چې اوس کارول شوی، بلکې له کلونو کلونو را په دې خوا په آریایي اقوامو کې مشهور دی. د کوترې د نوم او سپیڅلتیا په باب ما له استاد راجبل راجنه یوه کیسه اورېدلې وه چې دلته یې را نقلوم. له میلاد وړاندې د هند په اترا پردیش ایالت کې یوه کورنۍ اوسېده. د دغې کورنۍ مشري د یوه مذهبي مشر راجن رانا په غاړه وه. راجن رانا یوازې یوه لور او یوه مېرمن لرله. د دې سیمې خلکو د مختلفو خدایانو عبادت کاوه. ځینو یې لویو ډبرو ته سجدې کېښودې، ځینې یې د اور پیروان وو، او ځینو خو به په یوه وخت کې څو خدایان منل. راجن رانا یو له هغو مذهبي مشرانو وو چې د ډیرو خدایانو په موجودیت یې باور درلود. هغه نه یوازې دا چې ټوله ورځ به یې عبادت کاوه، بلکې د ډیرو خدایانو عبادت ته به یې خلک رابلل. یو مهال راغی چې په کلي وبه ناروغي ګډه شوه، او په لومړي سر کې د راجن رانا لور او میرمن ترې واخیستې، او ګڼ نور هم د دغې ناروغۍ قرباني شول. راجن رانا د نږدې سیمو خلکو د خدایانو نازولی باله، او ویل به یې چې دی له خدایانو سره نږدې اړیکه لري. که به چیرې باران نه کېده، نو خلک به دته راټول شول، او ترې به یې غوښتنه وکړه چې د باد او باران خدای ستر رو ماته سوال وکړي تر څو باران وشي او کروندې یې خړوبې شي. د امراضو، قحطۍ، جشنونو او خوښیو ځانګړي خدایان وو، او په هر وخت کې به د همغو خدای اطاعت کېده، خو د دغو ټولو خدایانو نازولی یوازې رانا و. کلونه تیر شول. د دغې سیمې اوسیدونکو ټول په یوه خوله د رانا پلویان وو، او هغه یې د یوه مقدس انسان په توګه منلی و. د هرې اونۍ په پای کې به یې د راجن رانا نصیحتونه او د خدایانو د لویۍ په باب خبرې اورېدې. یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې، او له غره نه راتلونکې اوبه هم راکمې شوې. همغه و چې د غریزو سیمو خلکو له غره نه د راتلونکو اوبو مخه ونیوله، او لوی لوی ډنډونه یې ورته جوړ کړل. د سیمې خلکو ته د رانا هغه خبره په یاد وه چې سږ کال به ډېره سخته وچکالي وي، ځکه چې د باد او باران خدای له دوی په دې ناراضه شوی چې په خپلو فصلونو کې یې د رومان په نوم خیرات نه دی ویستی. هر ورځ به ډلې ډلې خلک راتلل، او په لوی معبد کې چې د غره په یوې ډډې کې آباد وو، او ګڼې سپینې کوترې یې لرلې، د باد او باران د خدای رومان نه به یې بخښنه غوښته او عذر به یې کاوه. د باد او باران خدای ته د ځانګړې عبادت طریقه داسې وه چې د دواړو لاسونو پنجې به یې جوختې د بخښنې په پار نیولې وې، او په یوه پښه به ولاړ وو. دوی بعد عبادت تر پایه پوری خپل سر نه پورته کاوه، او دا ځکه کچیر دوی سرونه پورته کړي، نو د باد او باران د خدای ستر رومان په شان کې بی ادبی کیږي. عبادت کوونکو به د غره د بیخ سپینه خاوره په ځان مخلی وه، او دا چاره دوی د سپیڅلتیا نښه ګڼله. کچیر پلوڅ بدن دا عبادت ونه کړي، نو سوال یې نه قبلیږي. دغه عبادت ته به یې د کبوتا عبادت وایي، چې معنا یې پاکي، سپیڅلتیا او اوسر دی. د کبوتا کلمه د سانسکرت ژبې پورې تړاو لري. کله چې د سیمې خلکو د اوبو له بیخي قحطۍ سره مخ شول، نو د غریزې سیمې خلکو ته یې د بندونو د خوشي کولو جرګه وربلیږله، خو هغوی یې جرګه رد کړه. د سیمې د خلکو مالداري ورځ تر بلې د له منځه تلو په حال کې وه. کرنه خو یې هسې هم سوځېدلې وه. دوی یوازې د ځان خیر غوښت، خو د باد او باران خدای پرې هیڅ رحم نه کاوه. آخر د غره او سمې خلکو تر منځ د جګړې تیاریانې شروع شوې. راجن رانا ډېرې چغې ووهلې، خو هیچا یې خبرو ته غوږ نه کېښود، او دا ځکه چې اوس د راجن په دعا او سوال هم باران ونه شو، نو ځکه خلکو ترې لاس واخیست. دواړه خواوې د معبد نږدې د جګړې میدان ته راوتي وو، او تر منځ یې نښته پیل شوه. راجن رانا په سپینو خاورو ځان لړلی وو، او د بخښنې په انداز دواړه لاسونه جوخت نیولي په یوه پښه د باد او باران خدای ته ولاړ وو. له معبد بهر وینې بهېدې، خو راجن رانا په عبادت بوخت وو، او د ستر رومان سربیره یې د ځمکني آفت له خدایه د دواړو خواوو تر منځ د سولې غوښتنه کوله. د خلکو د کریغو سربیره د تورو شړنګهار ټوله فضا په سر نیولې وه. د راجن رانا له سترګو بې واره اوښکې روانې وې، او هغه کوتره چې راجن رانا له ډېره پخوا ساتلې وه، د هغه په اوږه په یوه پښه ناسته، او سر یې د عبادت په پار ټیټ نیولی و. په دې وخت کې د باد او باران خدای ناڅاپه په قهر شو او په اسمان کې د قهر تالاندې وغځولې. د اسمان شور د جګړې خلک لږ را ساړه کړل. یوه شیبه بلانه وتیرې چې شړکنده باران شروع شو. له بارانه د ستر رومان قهر معلومېده. په یوه شیبه کې اوبو لارې وکړې. جنګیالیو خپلې تورې په تیکو کې ننه ایستې. د معبد له کوچنۍ دروازې وینې او اوبه ګډې راووتې. خلک حیران شول. معبد ته ورغلل چې ویې کتل راجندانه په مرۍ کې په غشي لګېدلی او په وینو لت پت پروت دی، خو په سینه یې همغه سپینه کوتره په یوه پښه د عبادت حدود ولاړه ده. خلکو چیغې کړې چې کپوتا کپوتا. له همغې ورځې دغې وفادارې مرغۍ ته د کپوتان نوم ورکړل شو چې په پهلوي ژبو کې په کبوتر، بلوچي کې کبوت، هندي کې کبوتر او په پښتو کې د کوترې په نوم یاده شوه. نو ځکه کوتره د سپېڅلتیا، سولې او امن سمبول وګڼل شو چې دا سمبول اوس هم کارول کېږي.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر میرمن نیکبخت ته څنګه ډکړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
میرمن نیکبخت. میرمن نیکبخت د پښتو ل شاعر میرمنو څخه ده. د دې کورنۍ د پیښور پښتنغر کې اوسېده او پلار نیکه روحاني خلک وو او د ممنځیو مرشدان ګڼل کېدل. د دې پلار شیخ خلادات مموزه د خپل عصر عالم او عابد سړی وو، او لکه شیخ امام الدین چې په خپل کتاب اولیاء افغان کې لیکلي دي، نیکبخت هم عارفه او زاهد میرمن وه. دیني علوم یې لوستلي وو او عمر یې په ریاضت او عبادت کې تیراوه. دې کورنۍ د خپل وخت له یوې بلې عرفاني او ادبي کورنۍ سره چې د پېښور په لتو کې مشهوره ده خېخي وکړه. دا کورنۍ د مرحوم شیخ متی اولاد او تسلسل وو. نیکبخت په 955 هجری کې د شیخ متی ولمسی ته په نکاح شوه چې شیخ قدم نومیده او د محمد زاهد متی زوی وو. نیکبخت په 955 هجری کې میا قاسم افغان وزیږاوه چې د پښتنو له عرفانی او علمی رجالو څخه دی. پټه خزانه د اولیاء افغان په حواله لیکي چې نیکبخت په 998 هجری کې یو کتاب د ارشاد الفقراء په نامه ولیکه چې د پښتنو اخلاقی او تلقینی اشعار پکې وو او د فقیر مشرب خلکو لپاره پکې نصیحتونه او وازونه وو. لکه څنګه چې موږ وینو په پښتو ادب کې تر زرم هجری وروسته یو ډله ناظمان او لیکوال شته چې د دوی د منظوماتو مزامین فقط وازونه او دینی نصایح دي. ډیر کتابونه په دې ډول نظم شوي دي چې د دغو دینی منظوماتو ډیره پخوانی نمونه موږ د نیکبخت په منظوماتو کې مومو. دغه ډله نظم کوونکي عموما وعظان، مولایان او دینی مرشدان وو چې د عبادتاتو او اخلاقو په خصوص کې به یې لنډې لنډې منظومې جوړولې او د نیکبخت منظومات هم داسې دي چې د نمونې په ډول دلته را نقلو. دا نمونه د پټې خزانې مؤلف ارشاد الفقراء څخه را نقل کړې ده. د دې منظومې عنوان دی نصیحت. د خدای حق ته غاړه کېږده، د خدای حق ته غاړه کېږده، نورې نورې وینا پرېږده. دنیا پاتې له هر چا ده، په اخلاص کې ځینې بلېږده. څو قوت لري په ځان کې، سر د یار پر رضا کېږده. کل دنیا به دې دخنه شي، اوس له ویرې ځینې رېږده. ټوله غواړي حسابونه، که دې وخي که دې مېږده. دنیا ترک وهه که پوهې، د بقا پر لوري پخېږده. د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پریکتا.
په معاصر پښتو ادب کې پیر محمد کاروان یو لوی نوم دی. هغه کله له چینار سره خبرې کوي او په شاعرانه سحر یې و داسې تابلو جوړ کړی چې ډېر یې د جوړېدو توان لري، او کله یې د ټولنیز ژوند شواکې و داسې ناخواله په شاعرانه ژبه وړاندې کړي چې ډېر ورته ګوته پیغاخ شي.
د ورښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلی کاروان نظم وملور اورو. ومالور سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د خزی خوارکی لشون والوته مسکا. سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د خزی خوارکی لشون والوته مسکا. په شان د هوا توا چې وزي له جنته، بالښت یې تکیه وشول ډار راوچته. شپګلونو ته یې وښکارېده شپږ طرف ته ویره، له هر یوې ماشومې د ښادۍ شیبه شوه هیره. د پلار په دې ناڅاپه غوسه ټولې هکې پکې، د مور ملالې سترګې له رڼو اوښکو نه ډکې. سړی لکه طوفان و، دوی نری پاڼې د ولې له یوې بلې غېږې وي راتاوې رېږدېدلې. سړی په غوسه نیسي لمرۍ ځینې مېرمنه، مېرمنې یې نیولې د زولۍ خپله لمنه. سړی دې لمنې ته مې وګوره ما پرېږده، تیاره په کور کې مراوله سپینه رڼا پرېږده. آخر کومه خطا کومه ګناه کومه نادوده، چې سور اور د غضب دې راتاو شوی له وجوده. سړی په غوسه وویل چې مه کوه خبرې، ترخې په ما لګېږي کوي هم ګوړې شکرې. بدبختې چې دا هر ځلې اولاد زیږوي لور وي، اوس وایه په دې کور کې به می څه سکون سرور وي. که دا ځلې د لور وه زیږولې بیا دې وژنم، که دا ځلې د لور وه زیږولې بیا دې وژنم. که ټول عالم خبر هم شي په سپین سبا دې وژنم. مېرمنې خوله پرانیسته په ډېرې عاجزۍ، اواز یې لوند په اوښکو سره په وینو یې سلګۍ. تا څه وایې توبه وباسه کفر غږوي، دا څه وایې توبه وباسه کفر غږوي. کارونه د تقدیر دی، ته یې څنګه بدلوې. کلور وي او کزوی وي د الله له خوا ډالۍ دي. مرغان دي د جنت د ماښامونو ډیوګۍ دي. سړی په مخ ور وویشته څپېړه د غضب، وی پرېږده فلسفې دې راته مخه یا ادب. دا ځلې درنه زوی غواړمه نه غواړمه لور، که نه پر ځای د قبر به دې ځای وي سور تنور. سړی له کوره ووت لکه سره لمبه د اور، شپږ لوڼو غېږې تاو دي په ژړا له یوې مور. څلګه موده وروسته جوړ د عدل میدان، په مخ کې د سړیو ناشنا غوند جهان. څلګه موده وروسته جوړ د عدل میدان، په مخ کې د سړیو ناشنا غوند جهان. هم وګې ده هم تګې، نو بشته نه مړی. په پښو یې زولنې دي په لاسونو کې کړی. د اور سمندرونه په څپو دي په غوغا، وی دروازې دي سره ټولې خوا په خوا. سړی روان کړی ملایکو د دوزخ، په تنځ یې ورته وی چې شي هډونه به دې یخ. اوله دروازه یې ورته پرانیسته چې درومه، اوله دروازه یې ورته پرانیسته چې درومه. کډیر لتن دې مرینو لپی لپی لمبی شومه. سړی د سرو لمبو خوا ته روان شو له ناکامه. اخیستې یې لا نو د دوزخ پلو دوه ګامه. ناڅاپه یې په مخه کې ماشومه لور پیدا شوه. په دې دوزخي شپه کې لکه پړک د نور پیدا شوه. په مینه یې له دزنې راتاوې کړې منګولې، ملایکو د دوزخ ته یې هم ښې وکړې کنځلې. دا څوک دي چې زما بابا دی بوزي جهنم ته؟ دا څوک دي چې زما بابا دی بوزي جهنم ته؟ دا زه بیا یم جنت لره ګلونو او شبنم ته. ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ، روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ. ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ، روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ. چې ناڅاپه دویمه دروازه هم ورته واشوه، له ناز ډکه په غوږ د سړي چغه د بابا شوه. بیا ګوري چې دویمه لور د ده په خوا په منډه، ور ټوپ یې کړلو غېږې ته او ښکل یې کړ پر ټنډه. ملایکو د دوزخ ته یې ښه سازه غوسه وکړه، په قهر هسې نه چې له نازه غوسه وکړه. دا چیرې کېدای نشي چې دوزخ ته به روان وي، روان کوي نو ځای به یې جنت او ګلستان وي. خبرې یې که نه چې دا مې خوږ او شیرین پلار دی، ما دله را ساتلی د جنت د ګلو هار دی. د ده دا یو ویښته به رانه څوک په دوزخ نه کړي، بابا خو به جنت کې بس له موږ سره خواله کړي. حیران شولې پاتې د دوزخ څوکیدارانې، په جنگ کې پاتې راغلی د ماشومې قهرمانی. درېیمې دروازې ته یې په منډه را روان کړ، خو هغلته هم خلاص درېیمې لور په یوه آن کړ. هم دا لوبه په شپږو دروازو کې وروانه، سړی به وګټله خو ملایکو ته وګرانه. اومه دروازه ده چې سړی پکې ولاړ دی، اومه لور یې نشته، خوار وزار وران ویجاړ دی، په چغو په سلګو دی، په ژړا په واویلا دی، اوښتی د دوزخ په میر غضبه شان بلا دی. دعا کوي چې یا الله که دا سوال مې منظور شي، بس یم به جنتی که مې پیدا اومه لور شي. سحر دے خوگزان پا ترنم باندی روان دے، سڑے لدرانو خوب را ویخشو حق حیران دے. مرمن او شپگ لونی لخوب اکڑی بیداری، لدو استرگوی سپین اوخ کی چاچی داری داری، پا دیر یا جزی غواری لطولو نبخنا. مرمن توائی خکلی زرغونه دی شلمنا، پا خیخ آیست لور لکا د سرو گلون ونا. کوبای د جنت د مرغکی غوندی پالنا، د خکلو جنتی لونو پا مینه نمڑیگی. سړی لا سړی شو سړی توپ باندې پوهیږي.